څخه ستار فروخته سیستړی مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام ده. خبرونه د یو ساعت لپاره دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکو په باب ملت ته معلومات ورکوي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اجمل تورمان خبرونه اوري.
پام کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. او د امریکا ولسمشر سوریې تر څه باندې 250 پوځي پرسونل د لیکلو پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت سختدریځ ډلې یادایش په وړاندې په جګړه کې د ځایي ځواکونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په پام کې چې ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي. په کابل کې د تیرې سه شنبې ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان چارواکو په ډاګه ویلي دي د کابل حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه او ځکه رئیس ډاکټر عبدالله د عملی پورز اسلام آباد خپل سفر فسخ کړ. خاغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته ویل د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. میرمن مرکل چې پرونی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام باید په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي.
افغانستان
باید په هغه لوري تکته دوام ورکړي چې له افغانانو سره د یوې معقولې راتلونکې ژمنه کوي. جرمني چمتو ده چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. موږ د متحدو ایالاتونو منندویو چې په افغانستان کې د ستر مسؤلیت منلو ته دوام ورکوي. باور لرم چې طالبانو ته به د نړیوالې ټولنې پیغام دا وي چې افغانستان به بې اثرې پرېنښود. میرمن مرکل دا څرګندونه د امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو لاغې غونډې یو ورځ مخکې کوي چې نن د تروریزم پر ضد د همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره په جرمني کې په پام کې ده. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکو او چارواکو پرون د کابل د سه شنبې ورځې د حملې او نورو تروریستي پېښو زخمیانو ته وینه ورکړه. د فاریاب د روغتیا د ریاست چارواکي وایي دا وینه د کابل د حملې او نورو تروریستي پېښو قربانیانو ته اهدا شوې. په کابل کې د تیرې سه شنبې ورځې په خونړۍ حمله کې له 400 زیات کسانو ته مرګ شو بل وخته. د دې مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو د دې پېښې له ټپیانو سره د وینې مرسته وکړه. د ننګرهار چارواکي د وشل شویو سرتیرو له کورنیو سره د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې لپاره د نقدي مرستې خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د ولسمشر له ځانګړي حکم سره سم د کورنیو چارو وزارت له بودیجې څخه د سلو پولیسو له کورنیو سره د څه باندې 40 میلیونه افغانۍ مرسته وشوه. د سرحدي سیمه ایزو او عامه نظم د هغو پولیسو کورنۍ دي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د دې کورنیو ته مخکې نمرې ورکړي شوی وی او اوس هر کورنۍ ته د ودانۍ د جوړولو لپاره 200,000 افغانۍ ورکول شوی. په بیان کې همدارس د والی سلیم خان کندوزی د هغې ژمنې یادونه شوی چې د وژل شویو 1500 یتیم ماشومانو ته به د یو شمیر خلکو په مالی مرسته په خصوصي تعلیمي ادارو کې د زده کړې زمینه برابر کړي. او د کونړ ولایت چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې خبر ورکوي. له دې سره په کونړ کې د پولیو د تایید شویو پیښو شمېر 4 ته ورسید. د کونړ د روغتیا رئیس احسان الله عبدالفضلی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نوې پیښه د ونډ په نوم د ډیوران پر کرښه په یو پرته کلي کې موندل شوې. ښاغلي فضلی زیاته کړه دا د کونړ یوه نامنه سیمه ده چې په تیرو 2 کلونو کې د پولیو واکسین نه دی پکې شوی.
ازادۍ راډیو
او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر سوریې ته د څه باندې 250 پوځي پرسونل د لیږلو پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې له ځایي ځواکونو سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي بارک اوباما به نن په جرمني کې د خپل بهرني سفر په پای کې د وینا پر مهال خپله دغه پریکړه رسمن اعلان کړي. په سعودي عربستان، برېټانیا او جرمني کې له رهبرانو سره د ده په خبرو کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې موضوع شامل او په دې اقدام سره به په جګړه ځپلي سوریه کې د امریکا حضور نور هم زیات شي. د امریکا د ځانګړو عملیاتو 50 پوځیان له مخکې په سوریه کې فعالیت لري. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تازه دمي 250 اضافي پرسونل د ځانګړو ځواکونو اړوند دي که څنګه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې ده چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه به یوازې هغه مهال لرې شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړو د ختمولو په مقصد د لاسلیک شوې موافقې عملي کول پیل کړي. اوباما پرون له انګیلا مرکل سره د جرمني په هانور ښار کې له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
دوی
وی په روسیه لګول شي بندیزونه باید یوازې هغه محل لري شي چې روسیه هغه شمنه په بشپړ ډول په عمل کې پلي کړی چې د منس په موافقه کې کړی وي. میرمن مرکل ویل چې په اوکراین کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمن اوربان چې د 2015 کال په فبروري میاش کې په منس کې لاستیک شوی او ثابت پاتې نه شو. ولسمشر اوباما د امریکا او اروپایي ټولنې ترمن د یوې نوې تجارتي تړون په اړه د خبرو او همدارز له اروپایي مشرانو سره په مهمه غونډه کې چې نن په پام کې د جرمني ته رسیدلی. هالندي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو نامتو خبریاله په ترکیه کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. نږدې یوه اونۍ مخکې د هالندۍ ژورنالیست د ترکیې پر ولسمشر رجب طیب اردوغان په هغه مطلب کې چې دی په خپل ټویټر پانه کې خپور کړ انتقاد کړی و. د هالند بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل هالندي چارواکي له ترکی رول اصله هالندۍ خبریالی ابرو عمر سره په تماس کې دي. میرمن عمر پرون په خپله ټویټر پانه کې ولیکل پولیسو دا د ترکیې په لویدیز ښار کوساداسی کې په خپل کور کې ونیوله او بندي کړه. نوموړي همداراز لیکلی دي چې پرون یې محکمې ته بوتله او اوس له توقیف څخه خلاصه شوي خو له ترکیې د وتلو اجازه نه لري. ابرو عمر په دې وروستیو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په اړه یو انتقادي مطلب لیکلی و چې بشپړ متن یې په لندۍ ورځپاڼه مترو کې خپور شو، خو ځینې برخې د دې پر خپله ټویټر پاڼه هم په لیکه کړې وې. او زرګونه خلک پرون د مالداویا د پلازمینې کیشینوف په واټونو کې مظاهره وکړه او د حکومت د استعفا او له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. په کیشینوف کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې له حکومتي ودانیو پولیس چار چاپیره راته و او چارواکو ویل د دې کار هدف د عامه نظم ساتل و. اعتراض کوونکو تور ولګاوه چې د مالداویا حکومت د پانګوالو د یوې کړۍ تر ولکې لاندې او همدا ډله سیاسي پریکړې کوي. د پخواني شوروي په دې غړي هیواد کې له تېر یو کال راهیسې سخت سیاسي بحران پیل شوی دی. د مالداویا پارلمان تېره میاشت اعلان وکړ چې د اکتوبر په 13 نیټه به انتخابات ترسره کړي. دا به له 2001 کال راهیسې په مالداویا کې لومړی انتخابات وي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسی ازادي رادیو ته واجی است. ولس مشر نن په یو وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په باب ملت ته معلومات ورکوي.
طالبان بهتر بود که از نشست های چهار جانبه با فرصت هایی که برایشان داده شده بود استفاده میکرد.
د کورونا چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی مو د ولسمشر د نننی وینا په اړه پوښتلی.
باید د دولت د ټولو عناصرو د قدرت نه استفاده وشي په دغه شرایطو کې. افغانستان له یو نایلام شوي جګړې سره مخامخ.
د افغان ځوانانو مدني بهیر له حکومت وغوښتل چې د سولې په مسله کې د پاکستان په پلمو خطا نه سي.
هر څومره ژر چې کېدای شي د هېواد نورو سیاسینو سره په شریکه د یوې بلې لارې او نوې عینکو د سولې میکانیزم سره ورغوي.
د پکتیا محصلان په پوهنتون کې د امکاناتو له کموالي شکایت لري.
ما پانتون ده باید مجهز وسایل ولري لکه پروجکتورونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د امریکا ولسمشر له اروپایي مشرانو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کوي. نور مطالب هم لرو. د ورکو ایزنه د لټي پروګرام په دویمه نیمه کې واوري. پا په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه مهمه وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست سرچینې وایي چې ولسمشر به له ملي شورا سره په ګډه غونډه کې څرګنده کړې چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي. ښاغلی غنی دغه راز د سیمې د هغو هیوادونو په وړاندې چې حکومت تل د وسلوالو طالبانو ملاتړې بللې دي خپل دریز روښانه کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی به د ملي شورا غړو ته په خپله مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړي. د جمهوري ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبې ورځې له حملې وروسته روښانه شوه چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي، نو ځکه د ده په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. ښاغلی مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
حکومت افغانستان برای طالبان فرصت های زیاد را داد.
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو له دې فرصتونو څخه باید کار اخیستی وای. د سولې دروازې به تل د طالبانو لپاره پرانیستې نه وي. ښه به وای چې طالبانو له څلور اړخیزو غونډو او نورو فرصتونو څخه کار اخیستی وای، خو نن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو. ولسمشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل خونړۍ حمله وروسته د افغانستان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو له مخې ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حملې یوه ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په څرګنده وایي چې د سه شنبې حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حملې په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخه کړ. ښاغلی مرتضوی وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبرې وکړي او وینا به یې د سیمې او له سیمې د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هیله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخه کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشران یې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده، خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپله د تروریزم قرباني دی. د کابل د حمله په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله، خو په سبا یې د افغان حکومت ویاندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي. چارواکو په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته په ډاګه وویل چې له دې وروسته به د جګړې ځواب په جګړه ورکوي. تمه ده چې ولسمشر به په خپله نننۍ وینا کې له نړیوالې ټولنې څخه هم پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د دې اقداماتو لپاره په هیواد کې دننه او بهر امکانات لري. په دې اړه احمد تکل د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنګټن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې وایي
په دغه شرایطو کې ډېر ښه خبره ده چې ولسمشر د افغانستان له پارلمان سره خبرې کوي، د هغو سره په مشوره سره یو تصمیم نیسي، ملي تصمیم. دا قانوني اساسي هم دا غوښتنه کوي. او له بلې خوا باید دا ووایو چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید د دولت د ټولو عناصرو د قدرت نه استفاده وشي. په دغه شرایطو کې افغانستان له یو نااعلان شوي جګړې سره مخامخ. د ملت یووالی، د حکومت او د خلکو یووالی تر ټولو مهم دی، ځکه چې دغه شرایط داسې شرایط رامنځته کړي ده چې
چه دی دولت دی قوا و دی استعمال دی پاره موسس کنه.
جلالی صاحب او بخی حکومت خو په تیرو څو کلونو کې هم هڅه کړې ده چې لخپل دغه امکاناتونه ظاهرا د سیخکاری چې غواړي استفاده وکړي. کوم خاص سرشته حکومت چې لاغنه تروسه پر استفاده نه کړی او پاسله دی استفاده تری وکړي؟
دا پلان به دولت خپل لري، مګر مهمه خبره ده چې اوس شرایط بدل شوی. د سوری ټول حل ځلې شوې هغه تقریبا د ستونزو سره مخامخ شوې. پاکستان تر اوسه دغه تعهد چې کړی وو هغه نه دی عملي کړی. پاکستان په دې کې شک نشته چې اوس د تروریسم نه د یو خارجي پالیسي د وسلې په اسکاله د افغانستان په ضد اخلي، د هند په ضد اخلي. ګمان کوم داسې وخت راستېدلی چې په ډیپلوماتیک لحاظ افغانستان د خبره نړیواله څرګنده کړي. پاکستان که دا کار کوي نو په تدریج سره، یعنی تقریبا په قاطع ډول سره، زه وایم په قاطع ډول سره، د هغو هېوادو په چوکاټ کې راځي چې د تروریزم حمایه کوي. که چېرته ایران باندې تعزیرات وضع کېږي چې له حزب الله سره کومک کوي یا له حماس سره کومک کوي او په لویدیځ کې دا د تروریزم معنا لري، تروریزم سره مرسته معنا لري، ولې پاکستان دا فشار نه راولي چې د هند په ضد هم تروریزم استفاده کوي، د افغانستان په ضد تروریزم استفاده کوي؟
د افغانستان حکومت دا امکانات څومره لري چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول یو اقدام وکړي؟
یوې دغه ډیپلوماتیک حرکت دی چې تلاش باید وسی کې په ټوله نړۍ کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له متحدینو سره. دوهمه ادعا ده چې د افغانستان تړون لري، اقتصادي تړون له هېوادو سره لري، امریکا سره لري، ناتو سره لري. په دغو تړونو کې دا خبره شته چې د افغانستان سره تعهد موجود دی چې د تروریزم په مقابل کې مقابله کوي، او د دې سره په ډیپلوماتیک لحاظ دا یو نوی حالت دی، دا نوی جریان دی چې افغانستان به یې نه استفاده وکړي. دوهمه مسله یې دا ده چې تنها د سولې له لارې خبرې نه حل کېږي، باید په پوځي لحاظ هم افغانستان اقدامات وکړي. دغه اقدامات یې باید شدید تعرضي اقدامات وي. جګړه باید طالبانو ته یوړل شي، دا چې د طالبانو مقابل کې درېږي او مدافع به کوي. که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. ډېر هېوادونه په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځان ته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي، یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
او دا امکان څومره شته چې ناتو او متحد ایالات د افغانستان د حکومت د غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي؟
دا په تلاشو پورې اړه لري، څومره تلاش په دې برخه کې کیږي. او په عین زمان کې باید دا هم په نظر کې ونیسو چې که افغانستان حکومت او ملت په ګډه سره کار وکړي، فشار په دنیا باندې زیاتېږي. او دا تر اوسه پورې متاسفانه ډېر خلک فکر کوي چې په افغانستان کې حکومت په خپلو کې جنجال لري، په خپلو کې ستونزې لري. ګومان کوم که دغه په یووالي سره، په یو زړه سره، په تفاهم سره دا کار وشي، اثر په دنیا کې راځي. ځکه قوي حکومتونه همیشه د خارجي پالیسي لپاره یو لوی وسیله، یو لوی قوت دی.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې په قلیون چلم د روژه د کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره په رستورانتونو کې دغه ځوانان دغه خاص چلم څکوي. په دغه چلم کې له ځینو خاصو تنباکو څخه چې د بېلابېلو میوو جوهر لري استفاده کیږي. د افغانستان روغتیا وزارت په 1990 لمریز کال په رستورانتونو او تړلو ځایونو کې د قلیون چلم څکول منع اعلان کړی وه. محمد صادق رښتینی تفصیل وړاندې کوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د دغو ځوانانو شمیر له کله زیات شوی؟
ځلی صاحب، ستاسو اورېدونکو سهار نیکمرغه. د کلون له زیانونو نه خبره ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي، او د دغو کسانو نیمایي برخه تنکي ځوانان دي چې هر ورځ رستورانتونو ته ځي او د میوې چلم په ناخه په ډېره چې ډېره خطرناکه نشه ده او بیې کوي. د کلون یا د میوې اکثره کوونکي په دې فکر کې دي چې هېڅ زیان نه لري دغه کلون، او د ساکري لپاره دا کار کوي. خو په کلون د روزو کسانو معتدل داسې دي، داسې حد رسېدلي دي چې په ورځ کې حتما یو ځل دوی دغه نشه کوي. اکثره معتادین ځوانان خو په شخصي ډول یې هم چلمونه رانیولي دي او په میله ځایونو کې بې درېغه څکوي. بجید څنګه روختیا پالان د کلون په اوبو کې د لوګي د تیرېدو زیان تر هغه ډېر زیات بولي چې خلک یې په اړه ناسم فکر کوي. په نړیواله کچه په ترسره شوو څېړنو کې هم ثابته شوې چې د ډک کلون څکول د 200 سګریټو سره برابر دی چې دود یې د انسان بدن ته له وژونکو یورانیم سره یو ځای ننوځي. په دې اړه دلته موږ د کندهار د روغتیا پالانو سره هم خبرې کړي. د کندهار د عامي روغتیا رئیس احمد الله فیضي وایي چې کیلون تر نورو نشه یي څیزونو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. دوی پر ځوانانو غږ کوي چې له دا ډول نشو څخه لاس واخلي. دا مهال په کندهار کې چې وګورې لسګونه غټه او کوچني رستورانتونه موجود دي چې دغه رستورانتونو ته ځوانان ورځي او په عامه کې لوند کوي. تر اوسه دولت په دې باره کې کوم بندیز نه دی لګولی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وو په کندهار کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شئ.
خبری است په ایتالیا کې ساینس پوهانو د کړکیو لپاره د شیشې جوړی کړی چې د لمر انرژي زیرمه کوي. دا شیشې د ایتالیا د لاس الموس د ملي لابراتوار او د میلانو بیکوکو پوهنتون څیړونکو په ګډه جوړی کړی دی. دوی د دغو شیشو په جوړولو کې د کوانتومیټکو یا نقطو له خواصو کار اخیستی دی. کوانتومیټکی هغه نیمه هادي ذرې دي چې نور یا رڼا د څپې په یو مشخص وشتوالي کې جذب او بیرته نشر کړي. دا شی د دې ټکنالوژۍ اساس دی چې په هغه کې د لمر وړانګې د کوانتومیټکو په وسیله په نورو وړانګو بدلی شي او دا ټکی پر شیشې خپریږي. کله چې د لمر وړانګې بیا خپریږي د اورسی په کنجونو کې جذب او ذخیره کیږي او حالا په انرژي بدلیږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګند نه ده چې دا ټکنالوژي به کله عام کیږي، خو له لمریزې انرژي څخه چې بې ضرره او ارزانه ده د استفادې لور ته یو بل ګام ګڼل کیږي.
د افغان ځوانانو مدني بهیر له حکومت غواړي چې د سولې د پروسې په اړه د نور د پاکستان په پلمو نه خطا کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د سولې د پروسې په اړه د پاکستان په نه همکارۍ د افغانستان ځینې سیاسي کړۍ او د افغان ځوانانو مدني بهیر بې باوره شوی دی. د دې بهیر غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یاد بهیر د فعالیت د پیل په غونډه کې وویل چې سوله د هر افغان هیله ده او حکومت د په دې پروسه کې د پاکستان په پلمو نه تیروځي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال وویل چې حکومت دې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره یو جدي میکانیزم جوړ کړي.
موږ له همدې ځایه په حکومت غږ کوو. د سولې طرحه غیر عملي ده. کله چې موږ د پاکستان په غوړو وادو او ستاسې علي جناب ته په چاپلوسۍ ونه غولېږئ، هر څومره ژر چې کېدای شي د هېواد نورو سیاسینو سره په شریکه د یوې بلې لارې او نوې عینکو د سولې میکانیزم سره ورغوئ. په کور دننه هغه کړۍ چې په سوله کې د ځان تسلوي رشته خطر احساسوي، په جدیت یې په نوموړې پروسه کې مخه ونیسئ.
خاغلی سیال دا هم وویل حکومت د خلکو د غوښتنو سره سم د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د تاکید وکړ چې حکومت ته له امریکا سره د امنیتی تړون له موادو څخه سمه ګټه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې په پروسه کې د پاکستان په نه همکارۍ انتقادونه کیږي، بلکې دا هیواد ډېر ځله په دې پروسه کې په دوه مخي سیاست او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي سیړنې ښیي چې پاکستان تر اوسه د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت د پاکستان تعهدات ارزیابي کوي. تر اوسه پورې چې معلومه شوې ده هغه تعهدات چې پاکستان کړي دي متاسفانه د هغه تعهداتو په اړه باندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. تر څو پورې چې پاکستان اقدام دغه تعهداتو په اړه باندې ونه کړي شي په څلور اړخیز کمیسیون کې د افغانستان، چین او امریکې سره په ګډه باندې کړي دي پاکستان باندې باور نه شي کېدلی او پاکستان قابل باور نه دی.
سربیره پر دې افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیمې په کچه د یوې اجماع په جوړولو سره باید پر پاکستان زور واچول شي چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په خپل پرنیګڼې کې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د یوې څېړنې پټه برخه خپره کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي د اوباما اداره شایي ژر پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې د حملې په باب د کانګرس د یوې څېړنې یوه برخه خپره کړي. د دې څېړنې سری یا پټ فصل په 28 مخونو کې دی. د دغو اسنادو خپرېدل شایي له هغو حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ممکنه اړیکې روښانه کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکي دغه اسناد د کانګرس د زیرخانې په یوه خوندي کوټه کې ساتل کیږي. په دې څېړنې کې له ځینو کسانو سره د بهرني ملاتړ د مشخصو سرچینو په باب معلومات شته چې په امریکا کې اوسېدلي او د سپتمبر پر 11مه یې الوتکې تښتولې وې. د الوتکو په 900 تښتونکو کې 15 یې د سعودي عربستان اتباع وه. پر امریکا د سپتمبر د 11مې نیټې حملې پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوې. د دغو اسنادو د خپرېدو خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا او د هغه د متحد هیواد سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې سوي دي. له پاکستان خبرېدونکي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل پرونۍ ګڼې کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د جمهوري ریاست د یوه مرستیال ویاند خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي کابل په بم کې لري په نړیواله صحنه او سیمه کې د پاکستان د منځوي کولو لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي. ورځپاڼې د دواخای مینافال دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان لا هم د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په جګړو کې ښکېلې دي. اکسپرس ټریبیون لیکي دا څرګندونې په داس حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه حمله کې شاوخوا اویا کسان ووژل سول. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت وایي دغه حمله په پاکستان کې د حقاني شبکې لخوا پلان سوې وه. ورځپاڼې زیاتوي د پاکستان صدراعظم نواز شریف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پیغام کې دغه ناوړه حمله غندلې او د ترورزم د له منځه وړلو لپاره یې د هماهنګې تګلارې غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس بله مسله څېړو. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا له مشرانو سره په کتنه کې د ټوریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
سپینه ماڼۍ وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همداراز د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوس څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدراعظم انګیلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د سوریې په جګړه کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریه کې د تیرو څو ورځو له نښتو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریه د جګړې د حل یوازینۍ لارې سیاسي حل لارې او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریه د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریه کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او وی ویل چې تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریه کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم ایستل کېدای شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله باید د عراق په موسل او د سوریې په راقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیځ هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمني ته سفر د اوباما د هغه شپږورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې یې د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 9890 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
افغان بسیم شبکه پمرسته ساسو زینی رالی جلسیوی اسی میسونه پا همده خبرونه که در تلولو دورکو از زنادلات پروگرام هم پا دوائی منیمایی که آوری دلسی خوز لاجمال تورمان نده مهم و خبرونو سرختون آورو.
په پام کې چې ولسمشر اشرف غنی نن په یوه مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر سوریې ته رسه باندې 250 پوځي پرسونل د لیږلو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې ده چې په روسیې لګول شوي بندیزونه به یوازې هغه مهال لرې شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړو د ختمولو په مقصد د لاسلیک شوي موافقې عملي کول پیل کړي. او هالندي چارواکي وایي چې د دې هیواد یوه نامتو خبریاله په ترکیه کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د پکتیا پانتون د بیلابیلو پوهنځیو محصلان وایي پرته له نظري درسونو څخه د عملي کار لپاره ورته هیڅ زمینه برابره نه ده. دوی غوښتنه کوي چې د مسلکي استادانو د نشتوالي په برخه کې موجوده ستونزې هم به جدي ونیول سي او حل لارې ورته پیدا سي. تفصیل د داود تپن په راپور کې.
د پکتیا پانتون اکثریت محصلان وایي د مسلکي استادانو نشتوالی، د عملي کار نه کول، لیلیا نه لرل، د درسي چاپیریال نشټواله تر ټولو غټي ستونزې دي. دوی زیاتوي کاملي زده کړې و نه کړې پر اتلونکو کې بل ډېرو داسې نالیدلو ستونزو سره مخ وي چې تر فراغت وروسته به پاغه ډول په خپلو برخو کې کار و نه شي کولای چې هیله یې ده. د دې پانتون د ژورنالیزم پانځي دوه تنه محصلان
پروانه پکتینیم د ژورنالیزم څنګه دوهم کال محصله. اولنۍ ستونزه دا ده چې موږ د ژورنالیزم محصلین یو، باید موږ په عملي ډګر کې ډېر کار وکړو، باید موږ باندې عملي راپور جوړ کړي، موږ ساحو ته ولېږي تر څو د څلور کالو کې موږ تجربه زیاتي.
محمد حکیم دی، موږ په خپل ژورنالیزم څنګه کې مسلکي کار ته لکه ریادو ته ضرورت لرو او پروجیکټور ته ضرورت لرو، عملي کار ته ضرورت لرو.
د پانتون د محصلانو په خبره که د لوړو زده کړو وزارت یا د مسلکي استادانو شمیر زیات نه کړي، د لیلې لپاره امکانات برابر نه شي او ځینې نورې هغه ستونزې چې محصلان ورسره مخ دي په نږدې راتلونکي کې حل نه شي، نو دا دوی په راتلونکي منفي اغېز کولی شي. د پکتیا پانتون دوه تنه نور محصلان.
محمد ربی ګودر یم، د پکتیا ولسمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په الحال د پکتیا پانتون زده کړیال یم. موږ چې کومه پنځه کې درس وایو، هغه مسلکي استادان چې دي یوازې دوه تنه لري. نو موږ د تحصیلات علي څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د استادان لږ ډېر کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو. بدلې شاخ ورکوي، خو مهمه دا ده چې باید لیلیا دلته موجوده وي، ځکه چې ځینې نورو ولایتو محصلین دي هغه چې ډېر غربت خوړلي وي، غریبان وي، هغه نه شي کولی چې بیا دلته اتاق ونیسي او هغه بدلې شان بیا څه نه کړي. که چیرې لیلیا وي دا به ډېره ښه شي.
نوم یې مصوم ده، د پکتیا پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي ژورنالیزم څانګه کې محصل یم. د پوهنتون په داخل کې دا ستونزې دي، یو زموږ په پوهنځیو کې نه بلکې په ټولو پوهنځیو کې د استادانو کمښت تر سترګو کېږي. او بله ستونزه دا ده چې بعضې محصلین د لرو ځونه او هغه چې د اقتصاد د نگاه نه ډېر کمزوري دي، لیلې نه لري پوهنتون. او دا یو پوهنتون دی، پوهنتون باید داسې یو ماحول ولري چې هغه ډېر سرسبزه وي او تازه وي، د سړي روحیه پکې جوړه وي. او بله خبره دا چې پوهنتون دی باید مجهز وسایل ولري لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د محصلانو ستونزې د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي هم منی وایي چې دوی تر ډېره بریده کار کړی دی، خو لا هم امکانات ورته پکار دي چې د محصلانو شته ستونزې ور هوارې کړي. د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهان ملیار محمد پکتین وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو ستونزه پر ځای ده، د عملي کار لپاره پرته له یوې پوهنتوني جریدې نور څه نه لري.
د نظري نه عملي ډېرې بهتره دي. د ژورنالیزم د ډپارټمنټ محصلین هم په دې برخه کې داسې خاص کوم څه نه لري.
دوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په کچه له محلي راډیوګانو او ټلویزیون سره د تفاهم لیکونو له لارې غواړي ځینو محصلینو ته د کار زمینه سازي وکړي او په عملي ډګر کې وروزي. خو د پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم تو تاخیل د نورو ستونزو په اړه وویل:
دا مشکل خو یو اندازې پورې په جای ده، داسې خپله هم وینئ، ولی موږ کوشش کوو دوامدار یو څه اندازه په شخصي روابطو، مثلا طب کې، زراعت کې، که دا اوس همدلي فارم لپاره مو کارونه روان کړي. جنري لابراتوار داسې یو مثال ده چې ټول افغانستان کې نشته. که نه د پکتیا پوهنتون ساحه ډېره خراب ده، تاسې خاوره وینئ، ولې سرسبزي او د محصلینو لپاره ورزش لوبغالی دغه ټول باندې کار روان دی، انشاءالله دته توجه لرو جوړیږي. په ولایلی ستونزه هم شته، ولې هغه هم انشاءالله تر پنځه تعمیر چې جوړ شي هغه تعمیر خالي کیږي، ترې تعمیرونه بیا به هلکانو په خدمت کې انشاءالله.
نوموړی دام زیاتوي چې د پوهنتون د سرسبزي او ځینو کارونو لپاره د پکتیاوالو شخصي مرستې د ډېر پام وړ دي، او پر اساس یې د پوهنتون ډېره برخه رغول شوې او شنه شوې ده. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کندهار کې د جنوبي ولایتونو خبریالانو غونډه وکړه او د ژورنالیزم د اخلاقي اصولو پر جوړولو یې سلا مشورې وکړې. ویل کېږي په تیرو کلونو کې د افغانستان مطبوعاتو د کمیت له اړخه ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم ویل کېږي چې د خبریالانو په کارونو کې اخلاقي اصول لږ مراعات شوي دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
باید خود جنیس تک سانسور باید وایو،
یعنی خپل خبر باید سانسور ته ونسپاري،
دا خود سي نه وي،
یعنی خپل فلاز
دا. په کندهار کې د ژورنالیزم د اخلاقي اصولو د جوړولو د یو ورځني کانفرنس په څنډه کې د خبريالانو ترمنځ بحث روان دی. دوی پر هغه اصولنامې بحث کوي چې په دې ورستوي کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې لخوا ترتیب او تنظیم شول. د دغه اصولنامې یو خاکه د اوضو په کچه په ټول هیواد کې د خبریالانو ترمنځ تر بحث لاندې نیول کېږي. د اخلاقي اصولنامې په محتوا کې راغلي چې رسنۍ باید د قانون منلو او پر روښانه توګه د خبر رسول په برخه کې د ملي یووالي د پیاوړتیا، خپلواکۍ او د خاورې بشپړتیا ته ژمنې وي. بې پرېوالۍ له تعصبه ډډه، بې ځایه ډنډوري او د خلکو شخصي حریم ته درناوی باید د رسنیو د قانوني او اخلاقي ژمنو یوه برخه وي. په کندهار کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمیع غیرتمل وویل په جګړو او له خطرو ډکو سیمو کې د خبریالۍ اصولو او قوانینو په پام کې نه نیول د دې لامل کېږي چې خبریال یا ووژل سي یا هم د امنیتي ځواکونو له فزیکي چلند سره مخامخ سي.
د خبریالۍ اصول څه ډول باید جوړ سي؟ په عین شکل په زابل کې، په روزګان کې او په کندهار کې خبریالان خصوصا په دغه کلونو کې د 2011 څخه تر 2014 پورې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ وو، او در بل هر ولایت په افغانستان کې د لوی کندهار خبریالان ډېر زیاتېدل او په ډېرو سختو شرایطو کې کار
کاوه. که څه هم په تیرو 45 کلونو کې د افغانستان مطبوعاتو د کمیت له اړخه ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم ویل کېږي چې د خبریالانو په کارونو کې اخلاقي اصول لږ مراعات شوي.
کریم احمد مدنی له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، د سولې په وړاندې لوی خنډ پاکستان او امریکا جوړ کړی. حکمت حماس لیکي، پاکستان اوس هم له افغانستان سره دوه مخي سیاست پر مخ بیايي. افغان حکومت باید د پاکستان پر ژمنو باور ونه کړي. حاجي شمس الحق بیا د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د سختې جګړې خبره کړې ده. محمد فهیم ادیب لیکلي، افغانستان هر کال دوه ډوله فارغان زیات ورکوي، یو خیالي محصلین او بل شهیدان او معلولین. محمد ابراهیم حقیر له کندهار په خپل پیغام کې شکایت کړی چې په دې ولایت کې ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه کارونه نشته. او اوریدونکي له حکومت نه پوښتنه کوي چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي. زین الله له هلمند لیکلي، افغان دولت د هلمند ته زیات پام وکړي چې د قاچاق او ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. امان الله له کندهار لیکلي، ولسمشر دی د سولې لپاره بدیل لارې ولټوي. د ولسمشر دا تمه خطا ده چې فکر کوي د پاکستان په اذان به طالبان روژه ماتوي. یوه اوریدونکي له ولسمشر محمد اشرف غني نه هیله کړي چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل امر ورک. د لیکلي، طالبانو د خلکو کورونه وسوځول او دولت پام نه کوي. عبدالواسع هلمندوال غوښتنه کوي چې له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې پرې شي. عبدالله خوجانی بیا تور لګولی چې په کندهار کې د امنیتي حوزو آمران په اداري فساد کې ښکیل دي، او دا مسله دولت کمزوری کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، نو د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ،
لطفاً دغه تلیفونی پیغامونه لاند ووای. په خپلو تلیفونی پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ورکو شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. لومړی داسې یو پیغام ده چې و ګران ورور د ځان په هکله چې عبدالحلیم نومیږي، له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ډېرې مودې نه له خپلې کورنۍ څخه جدا دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوام کس یې عتیق الله نومیږي چې د ده په هکله یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که ازادي راډیو سره پاتې شئ نو دغه ټول تلیفوني پیغامونه به واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې له کندهاره را رسېدلی دی. او په دغه پیغام کې ګران ورور عبدالحلیم ویلي چې له ډېرې مودې څخه له خپلې کورنۍ نه جدا او ورک شوی. راځئ چې د دغه محترم ورور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما نوم عبدالحلیم دی. ځکه زه د پښتونخوا د کوره څخه راوتلی یم. زما څخه خپل قریبان ټوله ورک شي. زه غواړم چې اوس زما قریبان بیدا چې هر یو زما په هڅه معلومات لري په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې کړي، زه به ډېر خوشحاله شم. زما د تلیفون شمېره 011 9 1 5 1. دغه زما د تلیفون شمېره ده چې هر یو زما په هڅه معلومات لري. زه د هغو څخه مننه کوم او د ازادي راډیو زنده باد افغانستان کې زنده باد. مننه. شکر.
پیغام واورید. که د عبدالحلیم په هکله څوک څه معلومات غواړي او یا د کورنۍ غړي، نو لطفا ورته په همغې شمېره تلیفون کومې چې پیغام کې وو تلیفون وکړئ. اوس به یو بل تلیفوني پیغام راواخلو په کوم کې چې د یوه ورک شوي کس په هکله چې عتیق الله نومیږي معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام یوه ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځئ چې یو ځای سره واورو.
د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د عتیق الله په نامه دا درې میاشتې کېږي چې زموږ سره راسره دی. د پلار نوم نظر محمد شوی او د ورونو نومان سردار ونی او امرالله شوی. عصبي تکلیف لري او ځای کاظم مرغاب شوی وایي. زه د کاظم مرغاب یم او په دغه شمېره زموږ سره زنګ ووي 0 8 5 5 3. شمېره یو
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم.
سلامونه او نیکې هیلي امیرجي صاحب ته وړاندې کوم. جاوید یم د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ. تاسو سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي امیرجي صاحب چې ما پیام نشر شي. څو وارې مو مخکې هم پیام پریښی و. یو د ترور زوی مو دی د فضل غني په نوم هم دی. 15 یا 16 کاله به کېږي د کور څخه بې درکه شوی دی. که چېرته وي ملګرو دوستانو ته چا ته پاته وي یا چېرته کوم مباس کې بندي وي مونږ آواز اوري نو لط پن په دې شماره زمونږ ته تلیفوني اړیکه ونیسي. 0 9 8 8 8 8 3 3 6 3 د تلیفون شماره یو وار بیا تکراروم. 0 9 8 8 8 3 6 3 د آزادې رادیو څخه یو جهان مننه په مخه مخه.
السلام علیکم. زه فیض محمد د هلمند ولایت مدعلی اولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما دغه یو پیغام نشه چې زما یو د کنسال زوی دی. دا ګرم ستاسو له کال څخه چې نظر کښته ویلي د دې احسان الله دی او په شتوالي کې نور او پلار په بدل الله علیه نمی شوی وو. په دې چیرې زما غږ اوري. الحمدلله علی احسان الله په نامه چې دی زه فائق له څوک معلومات لري زما سره چې په دغه شمېره اړیکه ونیسم. دغه احسان الله د پلار نوم فاجا عبدالکریم دی او په شو ته پملا او دلما د خو سره دی. د مهرباني د مخې دی ما ته په داش سره رنګ دی. هر څوک چې د احسان الله په اکل معلومات لري د یو شنواري د لالي په نامه مسما او دای چې دی خپل الله په احسان الله په نامه راخې نو ما دې رنګ په دغه شنواره باندې څه پر ور سره نه نه سو تنظیمې درې سو یې وشت او بل داش مې ورته دی. هم د بل شنواره باندې د وسط په راکم څه پر ور سره دوا څنګه نور شاو درې پنځوس نړۍ زړه د هم سفر وو سفر دوا څنګه اته درې حال څلور پنځه درې. السلام علیکم. نظر یې ډېر زنده باد.
السلام علیکم. زه سید کلا د ګرد جنگل څخه خپل کوم زما دا 14 کال کې چې ور نه دا کړی د دن مدرسه ګل دی د پلار نوم یې اجتیا را کړ دی د مشر ور نوم یې نظر ګل دی د دوم ور نوم یې جانان دی د دریم ور نوم یې انار ګل دی. کدای زموږ ځاغ اوري یا د بلان دیوال ځاغ اوري نو پر دا شماره د مشته ځنګ وي پر درې سو شپږ دېش د سو پنځه اتیا بل شماره ده صفر درې سو لس دوه اتیا اته ویشت پنځه سوه. شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر درې سو شپږ دېش پنځه سو پنځه اتیا واویا ولس بل شماره سو لس دوه اتیا اته ویشت پنځه سوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاجد کریم سکندر ولایت د شومندک سره په تماس کې یم. زما زوی بارم نمیز د سور مسکار دی د شپاره سمیش نه در کسو دی. هر ورور د معلومات وی دا شو دی د نظر سماس ومنه چې چې برا پاک دوه دیش یو څو څلو دی چې په دایدا دیش نصر یو څنګه سوا وښه ده چې په دایا اتالیا څلو څلو دغه سوا یو څلو خدای نشاد او باد او
السلام علیکم. سوالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي څه کاله دمه خلک کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې ادا دي. درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. دې زما غږ خپل اوري او یا دې د پیژان دی اوري. مانوي روزي له مخې د پلان د شمار اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکې شمیره ده 0 5 1 5 1 1 1. مره ځل بیا تکراروم 0 5 1 1 1 1.
السلام علیکم. زه عبدالغفور د بدرګست ولایت غورمایشي ولسوالۍ یم. ما یو ماما دی په نامه د عبدالودود د مامدین مرحوم زوی دی د غورمایشي ولسوالۍ دی د سپک د کلي دی. هر څوک معلومات لري موږ ته یې په دغه نمبر زنګ وي 0 8 9 1 1 4 1 6. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه شیزه حیات خبری کوم د هلمند ولایت د ګریز د ولسوالۍ څخه. زما د ماما زوی دی چې په نامه د شیرین اغا دی
هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ما ته په دې شمېره زنګ ووهي 01 15 4 4 0 مننه. بله السلام علیکم، زه عبدالمجید فید هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور عبدالباری د 18 کال کېږي عصبي تکلیف لري چې په پاکستان کې د ماماګان د کوره نه درکه سوی دي په کوچ کې. که هر څوک له د پاکه معلومات لري یا چیرې بندي موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 00 3 9 8 5 6 5 3 9. یو ځل شماره بیا 00 3 9 8 5 6 5 3 9. درې لکه انعام لري. وسلام، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما ورور د مجید احمد په نامه ورک شوی دی. دا لس ورځې کېږي د غنداد ولسوالۍ اوسېدونکي دي. هغه مسلمان ور ته د باره کې معلومات دي، نو دا نمبر یې زنګ راته ووایي 0 5 3 9 3 9 6 9. نمبر یو ځل بیا 0 5 3 9 3 9 6 9. السلام علیکم.
زه محمد برغا د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ نه خبره کوم. د نګاری څخه ما پلار چې محمد یواز نومېږي دا 14 کاله کېږي نظاره کوي چې هر سړی د ده په هکله یا د خپل اوري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمانه زنګ ووهي 0 5 3 9 3 2 3 9 6.
زه حاجي مجاور د کاپیسا ولایت نه ولسوالۍ اسی نه خبرې کوم. تاسو سره خبرې کوم. زما یو زوی دی چې څه کوم یو کال کېږي چې روم شوی دی. که چا دې پته وي یا دې شي ما دې په لاره شو باندې باندې زنګ ووهي شپږ څلوېښت شیونو دغه شو باندې باندې زنګ ووهي دا ته هر چا دې پته وي.
زه عبدالرحمن حسین د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور احمد الله الهام دا 2 کاله کېږي نادرکه ده. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 7 8 9 1 4. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 7 8 9 1 4.
زه حضرت احمد د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو وخت شي دی د جمعه ګل په نامه دی. دغه 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي 0 7 8 9 1 4.
ولی السلام علیکم. زه نصیر الله لونګ یم د خوست ولایت نه. زمونږ یو کلیوال د تور په نامه 3 کاله کېږي چې ورک شوی دی. معلومات یې نه کېږي چې دای چې مړ دی ژوندی دی پته یې نشته. نو که هر چاته معلومات وي د شینو ورور دی زموږ کلیوال دی. نو که هر چاته معلومات وي په دې شمېرې د زنګ ووهي 0 0 1 1 2 1 4. السلام علیکم.
د هلمند ولایت کال کې مې ولا زموږ یو ورور ورک شوی دی په نامه د سید ګل دی. د نجیبلا غازی دی دا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو په هغه اخره هېڅ معلومات مو سره نشته. که چاته معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 5 4 4 3 4 5. السلام علیکم.
اغرزونه ما چې ورته دا یې نیم کار کوي نو بیا د ستاره مې څوره اغاله لیدي دا برګ فل دی دا نه یې و چې څو او دا دې دا برګ فل دی دا یې نیم کار کوي چې الله دې مال مال دې څنګه چې ټول مو مستقل وي خیره یا خو به دا نه خبر ما خبر قبول کړو چې یو نیم کار کوي چې برګ تي او ستاره مې دا پلار مې د غفار دې د بل مال کتاب مې څوره اغاله لیدي 0 0 5 2 1 5 2 1. دوا کلور دوا اتا 0 0 5 5 2 1 2 کلور دوا اتا.
السلام علیکم. زه د نولایس ګرام سیلس سره تماس کوم. زه مالی خبرې کوم. ما ورور چې د نسکلا په نامه ورکړي په تلیم کې چې استره کې نشته کې مسلمان ورور د پاره معلومات لري د نسکلا په نامه د سپورتي پرېښنه راځي سره یې 3 2 3 5 پکتیا کوم څه د علم بار ژوند راو موږ دې رمنانه دې خو خلاص
نوی موای دا درې کال کښې چورکړې نیر یو دفعه درې کښې ناسته که دی په خپله زما ږغ اوري او که د دندې ولاړ زما ږغ اوري نومېږي مالستا زما نوم ساکلیم دی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د زموږ سره تاسو سره په تماس کښې یم که دی په خپله زما ږغ اوري که د دندې ولاړ یم نو ماته دې په دغه شمېره وي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یو ځل بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې ونند
مفهوم ځانداری د جمعه خان جمعه دوزل کازی اسم بلده کسی خبری و فونج مدبه ویون لورکتی نعمت الله و محمد رسول زل اسکال کیزی در غربان پدره که نداره که دی ار بسلمان در چه معلوماتی یو پتی موسی جی پدر غلامورو بانی معلومات را که سپر و سپر پینزه دره چلور اتا اتا و پینزه سپر و سپر و نه دو شپاش دره ار مسلمان ته چې پتې په دغه معلومات یم اوس خو دا لمبرو دې موږ ته معلومات را کړي خپله شرینې دې واخلي
د ازادۍ راډیو محترمه کارکوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما نوم حسن خان د مزار شریف اوسیدونکی زما یو زوی په نامه د مولدین چې عمر یې شل کاله دی پنځه میاشتې مخکې د دماغي ناروغۍ له امله د مزار شریف له ښار نه لا درکه شوی که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه نمره تلیفون دې زنګ ووهي صفر اتاویا دوه اتیا څلور دېرش نه سوه شپږ پنځوس وسلام
زه جمعه ګل د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ خبره درته کوم د پنجوایي ولسوالۍ څخه فیض محمد ده چې د خیر محمد د فیض محمد زوی چې دا چې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورک دی هر یو که دا زما ږغ اوري دانه ږغ اوري د هغه ټلیفون موږ ته اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس یوولس اته سوه صفر اویا پنځه پنځوس یوولس اته سوه لس ازادي راډیو ته یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم زل علی د ملوزر خنزی د پرا ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ د ګنګابات کلی څخه خبرې کوم زما ورور چې عبدالباري نومېږي د ملوزر خنزی دی دا دولس کاله کېږي چې نادرکه دی هر دوست یا هر وطنار یا هر مسلمان چې زما ږغ اوري مهرباني دې وکړي که د پاکله معلومات لري یا دلنډوالان زما ږغ اوري په دغه شمېرو دې ما ته زنګ ووهي د تلیفون شمېره دا د صفر اووه صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته دوهمه شماره صفر اووه اویا څلور سوه څلور سوه څلور سوه څلوېښت څلور زره پنځه سوه دېرش د تلیفون شمېرې به یې ور بیا تکرار کړم صفر اووه صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته دوهمه شمېره صفر اووه اویا څلور سوه څلوېښت څلور زره پنځه سوه دېرش مننه وسلام
السلام علیکم زده ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه وایم زه مولوی امیر محمد د کندوز ولایت د کلایزل د ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو انډیوال دی ملا کریم نومېږي د هرات او د بالابلوک د ولسوالۍ دی نو دا ډېره موده کېږي چې نادرکه دی نو که چېرې یو څوک د ده په هکله کښې معلومات لري یا دی زما ږغ په خپله اوري نو په دغه شمېره باندې دی ما ته زنګ ووهي صفر اووه اته نه یوولس دولس دیارلس په دغه شمېره دې ما سره خبرې وکړي سلام علیکم
زه هیواد اکل یم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار څخه د ورکوڅو اجزا خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم زما یو ماما د عبدالمجید په نامه د عبدالحمید زوی د پنځه دېرش کالو عمر لري د اته کالو په شاوخوا کښې له خپل کوره نادرکه شوی دی که چېرې دی زما ږغ اوري د ازادي راډیو د ورکوڅو اجزاو د خپرونې له لارې او یا هم د ده په باب کوم بل څوک معلومات لري زما ږغ اوس مهال ازادي راډیو څخه اوري موږ را سره پر دغه شماره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې یو شپږ نه نه یو شپږ د اړیکې شماره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې یو شپږ نه نه یو شپږ او ځانګړې جایزه او ډالۍ به ورته ورکړل شي که څوک د ده په باب موږ ته معلومات راکړي
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. آزادی رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کومک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.